ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر یوې د غلې کې ز منور شاستاسو قربایم نیکی پیرزونه او سلامونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخه به هم واوري خو راځي چې په سر کې د دې سات خبرونه د شاهین بنیرین واورو
شهرون بیده دی وخت مهم خبرونه د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویدی دی هند د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي چارواکي دا کوي چې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا محمد رسولي نیولې دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی د خبرونو تفصیل د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي دی هند پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي د چهارشنبې په ورځ د هند وزیر اعظم په خپل ټویټر پیغام کې د پاکستان د ورځې په مناسبت وزیر اعظم نواز شریف ته مبارکي هم ورکړې او ویلي دي چې دواړه هیوادونو ترمنځ ټولې معاملې باید د ترهګرۍ او تشدد نه پاکه فضا کې د خبرو اترو د لارې هوارې شي دواړه هیوادونه تیر کال د دسمبر په میاشت کې د خبرو اترو لپاره رضا شوي وو خو ولې د هند په پټانکوټ کې د ترهګر برید نه وروستو د خبرو اترو پروسه وتړل شوه چارواکي ادعا کوي چې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا محمد رسولي نیولې دی د پاکستاني استخباراتو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال لیډو ته ویلي چې د دې هیواد امنیتي ادارو د پاکستان او افغانستان د پولې نه طالب کماندان ملا محمد رسول سره د دوو ملګرو په خپل تحویل کې اخیستی دی او پوښتنې ترې کوي بلخوا د ملا رسول مرستیال ملا عبدالمنان نیازی خبری رسنو ته ویلي چې ملا رسول نه دی نیول شوی اوس هم په افغانستان کې موجود دی او د خپلې ډلې مشري کوي د یادونې وړ ده چې تیر کال د ملا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه وروستو ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوی مشر وټاکل شو خو د وسلوالو یوه ډله ترې جلا شوه او ملا رسول خپل مشر وټاکه نن په کابل کې د جی او پلس یا و باندې ډلې هیوادونو د غونډې دویمه ورځ ده د دې ډلې بنیاد په کال 2010 کې کېښودل شو او نن یې د وزیرانو په کچه څلورمه غونډه ده د جی او پلس اوسمهال مشري سیرالیون کوي د دې هیواد د مالی وزیر کفالا مارا تیره ورځ د غونډې برخوالو ته وویل چې امنیت د پرمختګ لاره ده
ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلې هیوادونه له بحران سره مبارزه وکړي زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل موږ نسو کولای دې ګډوډیو ته دوام ورکړو موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري
د اوه باندې ډلې هیوادونو پر ننۍ غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو په لارو چارو خبرې کیږي تمه ده چې د غونډې په پای کې د افغانستان په ګډون د شلو هیوادونو د ډله ګډه اعلامیه هم خپره کړي اروپایي چارواکي وایي د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د شویو بریدونو لپاره مشکوک بم جوړونکي یو د هغه ځانمرګي برید کوونکو نه دی چې د برسلز په هوایي ډګرې برید کړی دی پرون د بلجیم خبری اجانس ته د وینا په وخت اروپایي چارواکو ویلي چې په بلجیم کې د برید د ځای نه کومې نمونې راټولې کړي او د هغې په بنیاد کوم ډي این ای ټیسټ کړي هغه د پیرس د برید د ځای نه د راټول شو نمونو سره سمی خوري او دا ښایي چې دغه کس نجم الاشراوي دی د نجم په اړه باور کېده چې د اسلامي دولت وسلوار ډلې لپاره خلک برتي کول د فرانسې او سینیټر نتالی ګولډ ای پی خبری اجانس ته ویلي چې په دواړو بریدونو کې د نجم الاشراوي برخه اخستل خای چې د پیرس او بلجیم بریدونه یوې ډلې کړي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی نوموړی به نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ویني تمه ده چې په دې سفر کې به کیری ګوري چې آیا د روسیې مشرتابه د شام د ولسمشر بشر الاسد د واک نه د لرې کېدو په اړه خبرو اترو ته آماده ده او کنه د یوکرین په اړه به نوموړی په روسیې غږ کوي چې په دغه هیواد کې په روس پلوه بلتون پالو زور واچوي چې د اوربن په شرطونو عمل وکړي روسیې په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو پر ټولو لور یو غږ کړی دی چې له زغمه کار واخلي ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي د کرملن ویان دیمیتری پیسکوپ نن ویلي چې دا تمه نشي کېدی چې مذاکرات باید زر او اسانه وي همداراز نن د جرمني د بارنو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر ویلي چې د سولې په خبرو کې باید هیڅ وخت له لاسه ورنکړل شي. د لټولو لوریو غوښتنه وکړه چې مذاکرات ونه ځنډوي. د تیره ورځ په ماسکو کې د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف سره تر خبرو وروسته دغه خبرې کړې دي. په یونان کې یو شمېر نورو مرستندویه ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. د بشري حقونو موسسو د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ پر شوې موافقې انتخاب کړی دی چې له مخه یې باید د کډوالو دوسیې زر زر وکتل شي او کوم کډوال چې اسناد د منلو نه وي هغه بیرته ترکیې ته استول کیږي. مرستندویو ټولنو ویلي دي چې په یونان کې د کډوالو د توقیف په مرکز کې غیر عادلانه او غیر انساني چلند به د دوی کارونه سخت کړي. د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د بیپولي ډاکټرانو مرستندویه ټولنې اعلان وکړ چې دوی نوره مرسته نه کوي. یو ورځ وروسته آی آر سی او د ناروې د کډوالو شورا هم ورته پریکړه وکړه. او ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په 3 بجې پیلېږي. افغانستان نړیوال جام ته د غوراوي په ای گروپ کې دی چې تر اوسه شپږ لوبې کړې، څلورې بایللې او دوه یې ګټلې دي. له جاپان سره لومړی لوبه افغانستان په ایران کې کړې وه چې شپږ د 0 په وړاندې یې بایللې وه. دغه وو د مشال ریډیو ته د وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
نن د کرنسۍ مارکیټ څخه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او 20 پیسې او په 1.8 روپۍ او 20 پیسې. یو یورو په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ خرڅل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 20 پیسې. یو افغان په 1 روپۍ او 500 پیسې او په 1 روپۍ او 500 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 270 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې باران وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 1.1، بنو کې 43 او 1.1، او په کوټه کې 12 او 23 وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې وخت خبرونه د کرنسۍ بای او موسم حال واورېده. اوس درته په روانه غړې کې د دغه ریپورتونو حال درکو. هند ویلي د پاکستان سره بخ په ټوله مسلې د مذاکراتو د لارې هواروي. د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا رسول نیولې، خو د دغه ډلې مشران دا خبر ردوي. د شمالي وزیرستان کډوال وای د خیبر پښتونخوا حکومت او د تحریک انصاف مشر عمران خان ورسره د کورنۍ په سر د میاشتې 6000 روپو د مرستو اعلان کړی و، خو تر اوسه عملي نه کړو.
په شروع کې 2 میاشتې مونږ ته راکړی دي، مونږ اوس د ده نه ملاویږي چې آیا دا پیسې تا مونږ ته اعلان کړی و؟ مونږ ته ولې نه ملاویږي؟ که مونږ به نکاله کې د کور مخته به احتجاج کوو، هغه پېرې چې څه پېرې مونږ ته دا مسله حل کړی نه وي.
بلخوا د موبند جنسی د خوازو بیزو خلک وای ماشومان یې د تعلیم نه بې برخې دي چې لوجې ټول پام ټوپک تاوړي.
دلته یوازینه یو شی ته په میراث ټوپک پاتې دی او دشمن او دوست ته باندې نه غزمنګ دشمن دی، غزمنګ دوست دا ته معلوم دی، مګر دشمن د تعلیم لري ساتل دی دا ته نه دی معلوم.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، پرون د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي چې هیواد یې پاکستان سره ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارول غواړي او خواهش لري چې پاکستان سره د ښه ګاونډیانو په څیر تعلقات ولري. بلخوا پاکستان هم ویلي چې هند سره د معمول تعلقات غواړي. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ خبریال راوی اکرم خان راکوي.
د هندي مطبوعاتو مطابق د پاکستان د ورځې په موقع د پاکستان وزیر اعظم ته لیږل شوي د امبارکۍ په یو پیغام کې د نریندر مودي وینا وه چې ملک د پورم نه مذاکراتو د لارې پاکستان سره ټول معاملات د ترهګرۍ او د تشدد نه پاکې فضا کې کول غواړي. د هندي مطبوعاتو تر مخه چې د هند وزیر اعظم خواهش لري چې پاکستان سره د ښه ګاونډیانو تعلقات جوړ کړي. د ټویټر د لارې هم د هند وزیر اعظم پاکستان ته د خیر سګالۍ پیغام وړاندې کړی دی. د ذکر ده په خصوصي موقعو د دواړو ملکونو مشران یو بل ته د خیر سګالۍ پیغامونه لېږي. خو دې زر دا پیغام داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې دواړه ملکونه د مذاکراتو لپاره کوششونه کوي. تېر کال دواړه ملکونه په دې متفق شوي وو چې مذاکرات به شروع کړی شي، خو د هند په پوځي اډې پټانکوټ کې برید نه پس تعلقات د ځنډ ښکار شوي وو. هند وایي چې پټانکوټ پوځي اډې برید کې د پاکستان ناکاونه ګرځول شوې ډله جیش محمد ککړ ده او دې لړکې پاکستان ته معلومات هم ورکړي وو. د څه چې پاکستان تحقیقات کړي وو، تېره میاشت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سر تجسیس انکشاف کړی وو چې د هند لاړخه په پټانکوټ برید په اړه ورکړی شوي د ټلیفون نمبر د ناکاونه ګرځول شوې ډلې د جیش محمد د بهاولپور هیډکوارټر وو. سر تجسیس دا هم ویلي وو چې پاکستان کې درج کړی شوی ایف آی آر دا اجازت ورکوي چې هند کې د تحقیقات وکړی شي او هند هم د دې تحقیقاتي ډلې هرکلی کړی وو. د روانې میاشت اخیره کې د دې پیښې پلټنو لپاره د پاکستان یو تحقیقاتي ډله هم هند ته روانه ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو مازیګر چې د خبرونه سرته ورسیږي. نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو یو بل ریپورت ته د پاکستانی استخباراتو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د دې هیواد امنیتي ادارو د افغان طالبانو یو مشر ملا محمد رسول نیولې د نوموړي مرستیال دغه خبرونه رد کړي دي. د یادونه وړ ده چې تیر کال د ملا عمر د مړینې د خبر په ډاګه کېدلو نه پس ملا اختر منصور د افغان طالبانو نوې مشر جوړ شو. نو د مولا رسول په مشرۍ تی وډله جدا شوې ده او د دواړو ډلو ترمنځ وخت په وخت خونړین ختی کیږي. په دې حق له نور حال د سیلاب مسعود ریپورت کې اورو.
د پاکستان په سترپند غولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارې یوه لړ رتبه چارواکي د مشال ریډیو په پښتنې پخلای کړی دی چې د پاکستان د امنیتي فورسز سرتیریو د افغان طالبانو د ملا اختر منصور د مخالفې ډالې مشر ملا محمد رسول د روانې میاشتې د اولنۍ هفتې په دوران کښې نیولی بندي کړی او د پښتنې ګوژنې د پاره یې نامعلوم ځای ته بیولی دای. دا چارواکي دا ویلي دي چې د نیولو بندي کولو په وخت ملا محمد رسول د بلوچستان چمن سره نږدې په یو ځای کښې موجود وه چې د امنیتي فورس سرتیریو سره د دوو نورو ملګریو شکیل کوی نیوه. بل طرف ته د ملا محمد رسول مرستیال ملا عبدالمنان نیازي دوې ورځې مخښې یوې خبري ادارې ته ویلي دي چې ملا محمد رسول په افغانستان موجود دای آزاد دای د خپلو ملګریو مشري کوي. نیازي دا زیاته کړې ده چې د میژه د تاریخ هلې ځلې د یو تن د بندي کولو یا مرګ سره تړلې نه دي. دا د یادوي چې په پاکستان کښې ځینې خبري ادارو د افغان طالبانو په حوالې سره د ملا محمد رسول د نیولو بندي کولو خبر خور کړی وه، خو د پاکستان حکومتي ادارو چارواکیو د دوی د نیولو بندي کولو پخلای لیا کړی نه و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونه وایي چې هغوی به د قبایلي سیمو د حیثیت د بدلون لپاره خپله مبارزه جاري ساتي. دوی وایي چې هر څوک هغوی هلې ځلې کمې کړي، خو انتظار کوي چې حکومتي کمیټي د فاټا د حیثیت سره څه کوي. د دوی نظر دی چې حکومتي کمیټي هم نه غواړي چې ګنې بدلون دې راشي. دوی د راتلونکي خالي په ورځ د فاټا سیاسي اتحاد غونډه رابللې ده. شاهنواز ترکزی مو په دې حکله په نور تفصیل خبروي.
د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې په وینا چې هغوی د قبایلی سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د راتلونکي تګلارې لپاره پېښور کې یوه غونډه رابللې. دغه غونډه کې به ویل کېږي چې ګنې د فاټا حیثیت کې بدلون راوستو لپاره په راتلونکي کې باید کوم رقم ګامونه پورته کړی شي. د سیاسي ګوندونو لخوا په شورو کې خو د اسلام آباد درنه ځای په ځای جلسو او په پریس کلبونو کې ویناګانې ډېرې توندې وې، خو ځینې ولس وایي چې ګنې دغه هلې ځلې کمې شوې. نثار مومند د عوامي نېشنل ګوند محمد جنسي مشر دی او ورنه مې دغه پوښتنه وکړه.
موږ خپلې اکټیویټیز جاري دي په دې کې هیڅ شک نشته چې د پارلمان غړي زمونږ په دې کې دومره دلچسپي نه اخلي او ځکه یې نه اخلي چې هغوی اکثر په کې خپلو ګټو سوچ کوي، د خپلو ذاتي ګټو په سوچ باندې خپل حکومت باندې یو فشار ساتلو دپاره کله کله موږ سره د مرستې خبره وکړي.
ظاهر شاه ساپي د قومي وطن پارټۍ سره تړاو لري او وایي چې هغوی وکتل چې د حکومتي کمیټه هم کومه اخري نتیجه رانغله او حکومت غواړي هم نه چې ګنې دغه بدلون دې راشي، نو هغوی به دغه بدلون مبارزې ته دوام ورکوي او په هیڅ ډول به د بدلون نه بغیر خپل تحریک نه ختموي.
لږ ډېر مطلب دا کوم سازخ راوستې په دې وجه باندې چې دوی دغه کمیټي جوړه کړې وه چې کمیټي ګرځي په دغه باندې په فاټا کې او تپوسونه کوي پلانې ډنګلې، حالانکه دې خبرې ته تپوس ضرورت نه و. نو دا یو ترمیمونه شوي دي نو په دې کې زما خیال نه چا مشاره تپوس نه دی کړی که نه، اوس د فاټا لپاره دوهشتم ترمیم کړل کېږي نو د هغې د تپوس ضرورت هم نه و، خو بهرحال موږ لږه ډېره موقعه ورکړله.
او په قومي اسمبلۍ کې هم د بدلون لپاره د پارلماني غړو لخوا بل وړاندې شوی و چې لا هم پرې کوم عمل نه دی شوی. شهاب الدین خان د باجوړ ایجنسۍ نه د پارلمان غړی دی او وای
په قبایلی پارلمنټیریان څخه راوړو دا بل او کمزورتیا وشوه چې بل یې واپس کړو او دا مسله په ډسکس نه شوه په اسمبلی کې. زما ریکوست سیاسي پارټو ته دی چې سیاسي پارټۍ دې امیجیټلی په دې کې یو میټینګ کول راوړي او د دې سیاسي پارټو ورکران ته داخل کوم، اول ځان ته وروسته نورو ته، چې خپلې خپلې پارټۍ ته بنچې نو په دې باندې مجبور کړو چې په دې بل باندې نوې بل راوړي او په هغه باندې ټولو پارټو طالبانی لیډران دي څنګه په دستخط وځو.
او دغه تنانو وویل چې بیوروکراسي کله هم بدلون نه غواړي، خو اوس د قبایلي سیمو زیاتره ولس قبایلي حیثیت نه خوښوي او غواړي چې د پاکستان په نورو سیمو کې لاګو قانون دی په هغوی هم لاګو کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان کډوال وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د ضرب عزب عملیاتو شروع کېدو نه پس وعده کړې وه چې هرې متاثره کورنۍ ته به د میاشتې شپږ زره روپۍ ورکوي، خو تقریبا د شلو میاشتو تیرېدو باوجود یې خپله وعده عملي نه کړه. په جون 2014 کال کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عزب عملیات شروع کړي چې په نتیجه کې په لکونو خلک د دغه سیمې نه بې کوره شوي دي. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د بنو دورې پر مهال هرې متاثره کورنۍ ته میاشت کې شپږ زر روپو ورکولو اعلان کړی و. په لومړۍ دوه میاشتو کې خو ورته دغه امدادي رقم میلاو شو، خو د هغې وروستو صوبایي حکومت خپله وعده پوره نه کړه. د نوموړي په وینا چې نن د زیارت په ورځ به په اسلام آباد کې د یاد ګوند مشر عمران خان سره ویني او خپل غوښتنې به یې په وړاندې دي.
2014 کې د نات وزیرستان عملیات کې چې زمونږ خلک لا تل دای هوس باندې تر غلې وو، د باقاعده اعلان وکړلو چې 3000 روپۍ به تاسو د رینټ پوراوي او 3000 روپۍ دیگر اخراجات د پورا چې تاسو د روزمره زندگی په تر اوسه شروع کې دوه میاشتې مونږ ته راکړې دي. باقي دا غوړه نه اونته تر نن ورځې پرې بدلون دي. 10000 روپۍ د دغه 1,03,000 خندانانو پوتی دي. مونږ اوس د دې سره ملاويږي چې آیا دا پیسې ته مونږ ته اعلان کړی وو، مونږ ته ولې نه ملاويږي؟
یاد دی وی چې په 15 جون 2014 کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد ضرب عزب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې لسو لکو پورې خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. دا دې هم یاد وی چې وفاقي حکومت د قبایلي سیمو په عارضي توګه بې کوره شوي خلکو بیا آبادولو لپاره په روان مالي کال کې 14 اربه روپۍ جاري کړي دي. سره سره هر کورنۍ ته خپلو سیمو ته د تللو پر وخت 15000 روپۍ نقد هم ورکړی کیږي. دې تر څنګه د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره جاپان حکومت د روانې میاشتې په دویمه نیټه 1,60,000,000 ډالر، نړیوال بانک د تیر کال اکتوبر میاشت کې 1,50,000 ډالر او چین په جولای میاشت کې 1,00,000 ډالرو امداد اعلان کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی. د مومندو په خوځې بیزی سیمه کې ځوانان د تعلیمي ادارو د کمی سره مخ دي. د یادې سیمې خلک وايي ماشومان یې قلم او کتاب نه لري او ټوله مخه یې ټوپک ته ده، چې له وجې سیمه شاته پاتې کیږي او بدامنی هم پکې ورځ په ورځ زیاتیږي. په دې حق له تفصیل د سیمې نظم خبریال شنواز ترکزی راکوي.
د برمهون د جنسی په خوځای او بایزای سب ډیویژن کې د وړو او لویو سکولونو د نشوالي له وجې ولسوای د دغه سیمې ماشومان بې تعلیمه لویږي. د ترهګرۍ لویه وجه دا هم ده چې ماشومان د قلم او کتاب نه لري دي او ټوپک ته نږدې دي.
زه کوډا خیلیم او نوم مې حاجي عبدالله خان، چې دلته یوازینی یو شی ورته په میراث ټوپک پاتې دی او دشمن او دوست ته مانی نه. هغه زموږ دشمن دی، هغه زموږ دوست دی، دا ورته معلوم دی، مګر دشمن بې سوادي ده، دا ورته نه معلومه. دشمن د تعلیم لرې ساتل دي، دا ورته نه دي معلوم. نو په ځای نه دي چې لاهور ته، پینډۍ ته، اسلام آباد ته، نورو خاریو ته، فرن پېښور ته، بلجی ته توجه وشي، دا باید محروم علاقو ته توجه وشي. نواب او د پیر صاحب د دې راضي کول نه دي پکار، چې هغه له سکول ورکه چې هغه تنخواه منخواوي او د بوسو کوټه پیدا شي.
دغه دواړه سیمې د ډیورنډ کرښې سره نږدې آباد دي، چې حکومتي ادارو هم ورته د صحت، تعلیم او د مواصلاتي رابطو ډیر محدود سهولتونه ورکړي. زیارت ګل اتمرخیل وای
سکولونه اول خوشتانه په بمونو الوت دي، کوم چې شته دي په هغه کې ماشتران نشته، سبقونه پکې نشته. کوم ماشتران چې دي هغوی په وار باندې سبقونه وایي، یا ول نور مزدوران نیولي دي، کلي ولس کې مې مولا وته کېنولی دی. دا یو سیستم یې جوړ کړی دی، هغه د بدو نه بتر دی. د هغې نه وروسته چې کوم زموږ غټ سکولونه خو بېخي شته نه، بل زیاته موږ رسېدګي هم نشو کولی، های سکول نشته.
او د خوځو د سیمې اوسېدونکي قمرګل وایي چې د هغوی ماشومان تر د پنځم پورې خو زده کړې وکړي، ولې وروسته بیا کوم سکول نشته چې زده کړې پکې وکړي. نو همدا وجه ده چې ځوانان زیاتره د کلي په بانډو کې ژوند کوي او یا بهرنو ښارونو ته مزدوري لاړ شي. بیا مې د ایجنسی ایجوکیشن افسر محمد ایجنسی سید ګل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
کم ټیچران چې ډیوټي نه کوي یا نه کوله، هغې پسې موږ شوکاز نوټس یې ورته موږ وایو، چارج شیټ یې ورته ایکسپلینیشن هم تکار کړل، هغې موږ راوغوښتل. نو ځنې خو داسې وو چې لکه زه به دا ویم چې هغوی عادتن نه کوله، نو هغوی خو هېڅ قسم ما معاف کړي نه دي، او هغې ما د وارننګ ورکړی دی چې آینده لپاره به په ډیوټه کې هېڅ قسم غفلت نه کوي.
او د سید ګل په وینا چې هغوی بیا هم کوشش کوي چې لوی سکولونه په دغه سیمه کې جوړ کړي او خپلو مشرانو ته د دغه لپاره وینا هم کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 1450 1480 او 15,000 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د اوبو لپاره د پوهاوی ورکولو نړیواله اداره واټر اېډ وایي چې په پاکستان کې زیاتره خلک د سکلو پاکو اوبو ته رسای نه لري، چې له وجې یې له مختلفو ناروغیو سره مخ کیږي. هلته بیا د ماحولیاتي چارو ځینې پوهان وایي په پاکستان کې یوازې د پاکو اوبو مسله نه ده، بلکې د اوبو مقدار هم ورځ تر بلې کمیږي. زموږ همکار انیس اجمل په دې موضوع دا رپورټ برابر کړی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
د اوبو پاړه د پوهاوی ورکولو نړیواله اداره واټر اېډ وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 14 میلیونه خلک د سکلو لپاره پاکو اوبو ته رسایي نه لري. واټر اېډ ادارې په خپله ویب پاڼه لیکلي دي چې پاکستان د نړۍ په اوو هیوادونو کې یو دی چېرته چې د خلکو لپاره د سکلو د پاکو اوبو انتظام نشته او زیاتره خلک د ګنده اوبو سکلو له وجې له مختلفو بیمارو سره مخ کیږي. د ماحولیاتي چارو په عادل ظریف وایي په پاکستان کې نه یوازې د پاکو اوبو مسئله ده، بلکې په دې هیواد کې اوبه هم ورځ تر بلې کمیږي او حکومت ورته هیڅ پام نه کوي.
زبردار وایم چې د اوبو قلت دو وجوهات دي. به خدای چې زموږ ذخایر چې کم د اوبو وو پخوا چې کله پاکستان آزادي چې نو هغه ټایم کې د یو کس حساب باندې 2000 کیوبک فوټ اوبو، بلکې د هغې نه هم زیات وو. او بیا چې څومره ترقي وشوه، څومره آبادي سوا شوه، د هغې سره د اوبو مقدار اس دمر شو چی آخو 500 cubic feet پر یو کس دا پارا دا غینا ہم کمی جنو دیتا مونگ واٹر سٹریس وائیو کنن او ان قریب بدا یو سو کالو پاس یو شل کالو پاس بدا واٹر سکیر سینو دا دیرا خطر
واٹر ایڈ اداری پخپل راپور کی ویلی دی چی پا پاکستان کی ار کال دا دویشت زرو پا شاوخوا کی دا پینزا کلونونا کم عمر ماشومان دا خراب و بود استعمال اول رستو دا حیزی لوجیم رکھی گی دا ماحولیتی چارو یو بل پو شوکت شرار چی پا خبر پختنخوا کی خلکو تا دا پاک و بور سایه پاڑا سیڑنی هم کردی دی وای چی کسا هم پاکی و بود ملگر ملتونو ترمخا دا لس پا بنیادی حکونو کی رازی خو پا پاکستان کی گنش من خلق لدی حقنا محروم دی
دیر زیاد خلکو تا سخاو با ملاوی گی داگی دری وجوهات دی یو خدا دا چی زمون چی کم دا تازه و بو کم سورس دی محضری کی سخاو خلی و خان دی دا تم پیپر چی استعمال شیوی دی نو دا پیپر دا خراب دی دا دی شیحات دی دیر تکلو دی تقریبا سر شپیت فیسر بیماری دی دی
واٹر ایڈ ادارہ وائی چلا پاکستان پسیر حوادن کے خلق اکثر پاکی اوبو پپیسو اخلی چلو جی اغیتا مالی تاوانن ہم رسی گی عادل شریف وائی دا پاکستان مرکزی حکومت الستا د پاکو بر رسائے پاڑے اس پالیسی نه دا جوړه کړي البته د خیبر پختونخوا حکومت دی لړکی یو تګلارا جوړه کړي دا
نافذ کړي نه نو واټر پالیسی چې کوم دا یو هنګامي صورت باندې دا پکای چې دوی دا نافذ کړي چې وای دا واټر پالیسی دا د دې بو حفاظت د شل کال نه پدې خبرې شوې دي خو واټر پالیسی نشته البته یو خبره شته چې خیبر پختونخوا دا یو کال مخکې په اوسې وخت کې وخت واټر پالیسی کړی دا نافذ کړی دا
په پاکستان کې ولستا د پاکو بو رسایل لپاره د حکومتي پالیسی په اړه مو حکومتي چارواکو سره د خبرو ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نشو
دا مشال تر څنګه سه دا سهر لنهو دا مخام تر شپگو
دا مشال خبرونی آوری پرون په کابل کې د جی 7 پلس یا جی و باندې هیوادونو دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه چې نن هم دوام لري یادې غونډې ته د وینا په وخت پرون افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د جی و پلس هیوادونو مسلې تر ډیره یو شان دی او په کار دي چې د حل لپاره یې د یو بل د تجربو نه ګټه پورته کړل شي په دې حق تفصیل د کابل نظم همکار قسم سولمن راکوي
کابل د چهارشنبه پر ورځ د جی او پلس هیوادونو د څلورمې کلنې غونډې کوربه و ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې ته وویل چې جی او پلس ډله یو وسیله ده څو بحران ځپلې هیوادونه له خپلو تجربو ګټه پورته کړي ښاغلی غنی وویل د وباندې ډلې هیوادونو مشران باید په خپلو هیوادونو کې د اصلاحاتو لپاره کار وکړي نوموړي په ځانګړې توګه په امنیتي سکتور کې د فساد موجودیت یو جدي ستونزه وبلله د امنیتي سکتور په منحرفېدو کې ځینې کسان دخیل دي چې یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کوي نه د ملي ګټو لپاره دوی له امنیتي قوت څخه چې لري خوندیتوب ترلاسه کوي ولسمشر اشرف غنی همدارنګه وویل چې لا هم د وباندې ډلې هیوادونه نه دي توانېدلي چې فساد کنټرول او ورسره مبارزه وکړي ښاغلی غنی همدارنګه په بحران ځپل هیوادونو کې د اصلاحاتو پر عملي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نړیوالې ټولنې لخوا په دغو هیوادونو کې د اصلاحاتو له بهیر څخه په کافي اندازه ملاتړ نه دی سوی د جی او پلس هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته شوه چې د افغانستان په ګډون شل هیوادونه غړیتوب لري د دغو هیوادونو استازي په خپله دولسنۍ ناسته کې د 2018 او 2018 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث کوي او په بېلابېلو برخو کې خپلې تجربې شریکوي دغه ستراتیژي د سولې حکومتوالۍ پراختیا او کاري فرصتونو باندې راڅرخي په همدې حال کې د سیریلیون د مالي وزیر کیفالا مارا چې اوس د دغې ډلې مشري کوي ټینګار وکړ چې بحران ځپلې هیوادونه باید د هغو کړنلارو څخه ملاتړ وکړي چې په یادو هیوادونو کې تلپاتې سوله ټینګه کړي نوموړي زیاته کړه چې د جی او پلس هیوادونه له جغرافیایي ژبني او کلتوري توپیرونو سره سره بیا هم خپلو کې ګډې ستونزې لري چې باید د حل لپاره ګډ کار وسي ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره باید د وباندې ډلو هیوادونو له بحران سره مبارزه وکړي زموږ په هیوادونو کې جګړو په دوامداره توګه سیمه ییز او نړیوال تاثیرات درلودل موږ نسو کولای دې ګډوډیو ته دوام ورکړو موږ باید د هغو کړنلارو ملاتړ وکړو چې سوله ټینګه سي او د ټولنې ټول وګړي مالکیت ولري. ټاکل شوی ده د جی او پلس هیوادونو استازی د سبا لپاره هم په کابل کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. د چارو کارپوهان وایي د جی او پلس هیوادونه دا مهال له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نورو مسایلو سره مخامخ دي او تاکید کوي چې د حل لپاره هم ګډ کار ته ضرورت لیدل کېږي.
د قسیم سولمال د دې رپورت سره د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پښتونخوا کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. د شاهین بنیرینا د خبرونو لنډې زبرو.
ټولې مشهد دې وخت مهم خبرونه. د هند وزیر اعظم نریندر مودي ویلي دي هند د پاکستان سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. د چهارشنبې په ورځ د هند وزیر اعظم په خپل ټویټر پیغام کې د پاکستان د ورځې په مناسبت وزیر اعظم نواز شریف ته مبارکي هم ورکړې ده. چارواکي دا کوي چې د افغان طالبانو د یوې ډلې مشر ملا محمد رسول نیولې دی. بلخوا د ملا رسول مرستیال ملا عبدالمنان نیازی خبری رسنیو ته ویلي چې ملا رسول نه دی نیول شوی، اوس هم په افغانستان کې موجود دی او د خپلې ډلې مشري کوي. نن په کابل کې د جی او پلس یا اوه باندې ډلې هیوادونو د دوه ورځنۍ غونډې دویمه ده. د اوه باندې ډلې هیوادونو په نننۍ غونډه کې د روان میلادي کال او راتلونکي لپاره د یو ګډې ستراتیژۍ د رامنځته کېدو په لارو چارو خبرې کیږي. اروپایي چارواکي وایي د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د شویو بریدونو لپاره مشکوک بم جوړوونکي یو د هغه دوو ځانمرګو برید کوونکو نه دی چې د برسلس په هوایي ډګر یې برید کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری د شام او یوکرین په اړه د خبرو لپاره ماسکو ته رسیدلی دی. نوموړی نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین او د روسیې د بارنو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ویني. روسیې په جنیوا کې د شام د سولې د خبرو پر ټولو لورو غږ کړی دی چې له زغمه کار واخلي، ځکه چې په وینا یې مذاکرات تل ستونزمن او اوږده وي. په یونان کې یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو هم ویلي دي چې دوی به خپل کارونه ودروي. دغه مؤسسې دي چې له کډوالو سره یې مرسته کوله. او ټاکل شوی دا چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان له ملي ټیم سره مسابقه وکړي.
شاهین بنیری درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله د پاکستان د کورونا ورځپاڼو د ځنو اداریو مهمه برخې اوروي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان ورځې په موقع د صدر ممنون حسین وینا وه چې پاکستان د نړۍ ټولو ملکونو او خصوصا گاونډي ملکونو سره د ښه تعلقاتو خواهشمند دی. د پاکستان د امن لپاره خواهش دې کمزوري نه ګڼلې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې گاونډي ملکونو هند او افغانستان دواړو سره د ښه تعلقاتو لپاره د پاکستان کوششونه په ډاګه دي. هند د یو نه زیات ځل د خبرو اترو عمل په مینس کې پریښودی دی، خو د وزیر اعظم د بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د هند خارجه وزیر سشما سوراج ترمنځ ملاقات وروستو یو ځل بیا امید پیدا شوی دی چې مذاکرات به دوباره شروع شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې هم د امن لپاره پاکستان خپلې هڅې کوي. نو نړیوالې ورورولۍ له هم پکار دي چې د سیمه کې د امن لپاره خپل کردار ولوبوي. مشرق ورځپاڼې خپله اداریه د قامی ایرلاین پی آی ای په نچکارۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د اپوزیشن ګوندونو د دباو له وجې حکومت د پی آی ای بل کې بدلون حواله سره د دواړو ایوانونو په لسو غړو مشتمل یوه کمیټې په جوړولو رضامندي ښکاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه دې د دې مسلې د حل لپاره کوششونه وکړي، ځکه چې د پی آی ای د ملازمینو د احتجاج له وجې نه صرف قامی فضايي کمپنۍ خساره نوره زیاته شوه، بلکې دوه ملازمین پکې هم مړه شول. ورځپاڼه لیکي چې حکومت او اپوزیشن ګوندونه دې داسې څه لاره راوباسي چې د ملازمینو مفاداتو ته ترې څه خطره نه وي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که حکومت غوښتلی نو د پارلمان په ګډه غونډه کې دا بل په اسانۍ سره منظورولی شو، خو حکومت دا لاره خپله نه کړه او د جمهوریت د بالادستۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو سره یې مشاورت ته ترجیح ورکړه. ورځپاڼه لیکي چې هیله ده چې د لس رکنی کمیټې سفارشاتو وروستو د دې انتهایي ضروري بل په ټولو اړخونو د سنجیدګۍ سره د غور وروستو په دې حق لبا اتفاق سره فیصله وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجله لیکي په ترکی کې یو شمیر هغه افغان کډوال نیول شوی چې یونان ته یې غوښتل. مجله د پناګزینو په اړه د هغه تړون اثراتو ته هم کتنه کړې ده چې د یورپي هیوادونو مشران پرې غور کوي. بلخوا د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د پوځ لخوا د سکولونو د استعمال موضوع راخیستې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده ناورو.
ټایمز مجله لیکي د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو په درجنونو هغه افغان کډوال چې غوښتل یې یونان ته ورسیږي نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یورپي ملکونو مشران د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه یو حتمي تړون ته د رسېدو هڅې کوي. د دغه تړون تر مخه هغه پناه غوښتونکي کډوال چې یونان ته ورسیږي ترکی ته به واپس لیږل کیږي. مجله د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د مشر جان ډال هویسن له خولې لیکي دا واقعیت څرګندوي چې د پناه غوښتونکو کډوالو ترکی ته واپس لیږلو او پر هغوی د دغه تړون څه اثرات کېدای شي. مجله لیکي د نړیوال قانون له مخې هغه کډوال چې کورونه په جنگونو کې پریښي وي واپس خپل هیواد ته نشي لیږل کېدی. ترکی د مهاجرو د نړیوال کنونشن مستقل غړی نه دی او د دې پابند نه دی چې د اروپایي هیوادونو له شورا بهر د هیوادونو پناه غوښتونکو ته پناه ورکړي. د ترکی او چارواکي مجلې ته ویلي دي چې یوازې شامي کډوالو ته به په هیواد کې د پاتې کېدو اجازت وي. ترکی له افغانستان سره موافقه کړې ده چې هغه کډوال چې قبول نشي واپس په خپل هیواد ته لیږل کیږي. همدغه شان یو موافقه له پاکستان سره هم کېدونکې ده. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واش لیکي ملګرو ملتونو تیر کال د پوز لخوا د سکولونو کارولو شل مثالونو تصدیق کړی دی چې 15 پکې د افغان امنیتي ځواکونو په استعمال کې وو. اداره وایي په دې کې پوز او پولیس دواړه شامل دي. اداره وایي د هیواد په زیاترو برخو کې چې کندوز، ننګرهار، بغلان، کونړ او بدخشان شامل دي د پیښو د رامینځته کېدو له امله کېدی شي دغه شمیر نور هم زیات وي. د پوز لخوا د سکولونو استعمال یا خو داسې کېدی شي چې یوازې څو کمرې یا د لوبو میدان یې په استعمال کې وي او یا بیا د ټول سکول ودانۍ کاروي. په دې وروستو کلونو کې افغان پوز د سکولونو ودانو بهر یا دننه د وسلو استعمال کړی دی چې د ډزو لپاره پکې ځایونه مقرر کړي دي. د دې نتیجه دا ده چې زده کوونکي نه یوازې له تعلیمه بې برخه دي بلکې دوی د وسوالو لخوا د هدف ګرځېدو له ګواښ سره هم مخامخ وي ځکه چې وسلوال سکولونو ته بیا د یو پوځي هدف په سترګه ګوري. اداره وایي د پوز لخوا د سکولونو له استعمال سره په سکولونو کې د ماشومانو داخلول کمیږي او استادان له سکولونو غیر حاضریږي. په سکولونو کې تعلیمي سرګرمیانې یا خو له ځنډ سره مخامخ وي او یا یې ربط متاثره کیږي. دا هم کېدی شي چې زده کوونکي نورو سکولونو ته لیږدول کیږي. په دې کې زیاتره جینکۍ له دغو حالاتو اغېزمنېږي ځکه چې میندې پلرونه هغو سکولونو ته خپلې لوڼې په لیږلو زړه نازړه وي چې پوز پکې دېروي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ورسته لدی چې د برسلز د نهه د ورځې د ترهګرو بریدونو درې واړه برید کوونکي وو پیژندل شو. د ترکی ولس مشر ویل چې په دوی کې یو تن تیر کال په اوړي کې ترکی نیولې وو او بلجیم ته یې سپارلې وو. رجب طیب اردوان وای چې د دې کس په باره کې ترکی د بلجیم چارواکو ته هم خبرداري ورکړې وو. د ترکی ولس مشر چې کوم کس یادوي هغه د نهه د ورځې د چاودنو پر مهال له خپل ورور سره وجل شوی خو تر اوسه لا یو بل برید کوونکی ورک دی او پولیس یې په لټه کې دي. تفصیل احمد شه براورو.
د ترکی ولسمشر وای بلجیمی چارواکو د یو مشکوک ترورست په اړه د دوی ګواښته پاملرنه نه وکړې. رجب طیب اردوغان وی خبري غونډې ته وویل بکراوی تیر کال د جون په میاشت کې له سوریې سره نشتی پر پوله ونیول شو او بیا هالند ته واستول شو.
بورن بروکسلده سالدرګانلردن بیری
د بروکسل د بریټ کونکو یو تن د 2015 کال د جون په میاشت کې په غازیان ته پکې ونیول شو او له هیواده وایستل شو. موږ د هغه د نیولو راپور د 2015 کال په جولای میاشت کې بلجیمی چارواکو ته ورکړ او سړی مو واستاوه. د ترکیه ولسمشر تیره ورځ په خبري غونډه کې د بکراوی نوم یاد کړ. خدای ونه ویل چې دی خالد بکراوی دی که ابراهیم بکراوی. خو وروسته د ترکیه د ولسمشر دفتر وویل چې دا سړی ابراهیم بکراوی و. د ترکیه ولسمشر وای موږ بلجیم ته خبرداري ورکړی وو چې دا سړی یو بهرنی جګړه مار دی خو بروکسل دې خبرداري ته پام ونه کړ. په بروکسل کې د بلجیم د فدرالي ادارې څارنوال فریدریک وان یو وویل ابراهیم بکراوی د مارچ د 22 نیټې تر بریدونو مخکې خپل وصیت په کمپیوټر کې شی وو خو څارنوال وان یو پرې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. د وان یو په وینا دواړه برید کوونکي ابراهیم او خالد په بلجیم کې سیشېدلی وو.
جان مرګی د ګوتی د نقشې له مخې وپېژندل شو. د خالد بکراوی د ابراهیم بکراوی ورور دی چې د 1999 کال د جنوري په 12مه زیږیدلی او د بلجیم تابعیت لري. دواړه ترورستان وژل شوي. دوی له ترورزم سره په ارتباط د جرمونو ستره سابقه لرله. په بروکسل کې د سیشن بی د ورځې په دریو چاودنو کې 10 کسان وژل شول او تر 200 ډیر ټپیان شول. دو چاودنې چې یوه یې ځان وژونکې وه د بروکسل په نړیوال هوایي ډګر کې وشوې. درېیمه چاودنه د بروکسل تر مځکې لاندې د اورګاډي په تمځي کې وشوه. تر اوسه درېیم مشکوک ترورست ورک دی او د بلجیم او اروپایي ټولنې پولیس د هغه د موندلو لټه کوي. د بلجیم رسنۍ دغه مشکوک ترورست د نجم الاشراوي په نوم یادوي چې عکس یې د هوایي ډګر امنیتي کمرو اخیستی دی.
د یورپی هیواد بلجیم په سرخار برسلز کې د نهې د ورځې له ترهګر بریدونو وروسته د امریکا حکومت ویلي چې د خپل هیواد د هوایي ډګرونو او نور مهمو ځایونو امنیت لا پسې ټینګوي. د امریکا حکومت همداراز له خپلو وګړو نه غوښتنه کړې چې د یورپ د سفر پر مهال د احتیاط نه کار واخلي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د ریپورت لنډیز د هارون باچا نورو.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس رپورت وایي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د نهې ورځې له ترورستي بریدونو وروسته د امریکا حکومت دغه هیواد ته د داخلیدونکو ځایونو د امنیت لا ډېر ټینګولو لپاره اقدامات کړي دي. د امریکا د استخباراتو لوړ پوړو چارواکو په هغه هیواد کې د بروکسل په څیر ترورستي حملو کېدلو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي اداره به د بلجیم له حکومت سره د بروکسل د بریدونو د عاملینو د نیولو په چارو کې مرسته وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په رپورت کې د امریکا د کورنۍ امنیت ادارې د مشر جی جانسن په حواله ویل شوي چې که څه هم امریکا د ترورستي بریدونو له خطر سره نیغ په نیغه مخامخ نه ده، خو د هیواد په هوایي ډګرونو او د ریل ګاډو په تمځایونو کې به سکیورټي سختوي. امریکایي چارواکي پر هغې وپلان هم غور کوي چې په ترڅ کې به یې له بلجیم او همداراز له یو شمېر نورو هیوادونو څخه امریکا ته د تلونکو خلکو څارنه سخته کړل شي. د امریکا خارجه وزارت له امریکایي وګړو غوښتي چې د اروپا دننه د سفر کولو پر وخت له احتیاطه کار واخلي. د رپورت تر مخه د بروکسل پر هوایي ډګر شوي برید کې یو شمېر امریکایي وګړي چې د امریکا د هوایي ځواک یو افسر او د هغه میرمن هم پکې شامل دي ټپي شوي دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری چې له ولسمشر اوباما سره د کیوبا په سفر کې ملګری دی په یو بیان کې ویلي چې په بروکسل کې د میشتو امریکایي وګړو د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کوي. د امریکا استخباراتو 13 دسمبر میاشت له هغه وروسته چې په امریکا کې زیږیدلی سید رضوان فاروق او دغه پاکستانی میرمن تاشفین ملک د کالیفورنیا په یو خارګوټي سان برنارډینو کې په ناتاری ډزو کې 14 کسان وژلي وو، امریکایي وګړو ته د محتاط اوسېدلو خبرداری ورکړ. رپورت زیاتوي استخباراتي ادارو له 3 میاشتو راهیسې په بلجیم کې د ممکنه ترورستي بریدونو د مخنیوي لپاره تیاری نیولی وي. په 13 له هغه وروسته چې پولیسو 13 اونۍ د پاریس د ترورستي حملو په تړاو د صلاح عبدالسلام په نوم یو کس هم په بروکسل کې ونیو.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی هارون باچا هنری غړی خبرونه به هم نن نیغ په نیغه د مشال ریډیو نه اوري. ورزو د دې غړی یو بل ریپورت ته د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په ترکی نیوکه کړي چې ولی یو شمیر افغان کډوال په زوره افغانستان ته ستانه کړي، بلخوا انقره وای چې دا کسان په خپل خوخه افغانستان ته تللی دي. خو د بخښنې د نړیوال تنظیم د افغانستان د برخې مشر مشال ریډیو ته ویلي چې د ترکی دغه چلند د نړیوالو قوانینو خلاف ورزی ده. تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان په ترکیه ژغ وکړ چې افغان کډوال له خپل خاورې په زور ونباسي. د دې سازمان د افغانستان د برخې مسؤل حوریې مصدق ازادي رادیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان د ترکیه له چارواکو جدي غوښتنه کړې چې له خپلې خاورې د پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ودروي، په ځانګړي ډول د افغان کډوالو له بهر کولو لاس واخلي چې اروپا ته له داخلېدو سره هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له ترکیې دا غواړي چې له هغو ټولو مواردو چې له اروپایي ټولنې سره په موافقه کې وو د بشري حقونو اصول او د جنوا د کنوانسیون په ګډون ټولو نړیوالو اصولو څخه دي سرغړونه نه کوي. د راپورونو له مخې ترکیې په وروستیو کې 150 افغانان بیرته افغانستان ته ستنه کړي دي. انقرې وروسته تر دې دا کار وکړ چې د جمعې په ورځې له اروپایي ټولنې سره د کډوالو په برخه کې یوه موافقه لاسلیک کړه. حوریه مصدق وایي چې له اروپایي ټولنې سره چې ترکیې کومه موافقه کړې ده د هغې له مخې هم باید افغانان له خپلې خاورې نه وایستلي. د بخښنې نړیوال سازمان خپله اندېښنه د یو شمېر افغانانو په برخه کې څرګندوي چې مخکې په ترکیه کې وو. د دې کسانو ایستل د هغه موافقې له مخې چې د ترکیه او اروپایي ټولنې ترمنځ شوې وه یو مخیر قانوني دي. د هغې له مخې ترکیه مکلفه وه چې دا افغانان تر هغه وخته له خپلې خاورې ونباسي چې په افغانستان یا بل درېمګړي هېواد کې د دوی د استوګنې ستونزه نه وي هواره شوې، خو له بده مرغه ترکیې له دې تړون او نورو بشري اصولو څخه سرغړونه کړې او له خپلې خاورې څخه د افغانانو په ایستلو لاس پورې کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر افغانان د طالبانو له بریدونو ویره لري او دوی پرته له دې چې دوسیه یې عادلانه وڅېړل شي بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکزي دفتر یې په لندن کې دی وایي چې دوی له یو شمېر کډوالو سره خبرې کړې دي او یو ورته ویلي دي که چېرته بیرته ولاړ شو طالبان به مو ووژني، خو ترکی چارواکي وایي چې دوی روانه اونۍ 20 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستنه کړي دي. ترکیې ته افغانان د دې لپاره ځي چې له هغه ځایه اروپا ته ولاړ شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې اروپا ته د تلونکو افغانانو شمیر کم شوی دی، خو بیا هم زرګونو ته رسېږي. د کډوالو د چارو د وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل
2015 کال کې 2.5 لک افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې. دوی نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له ایران او نورو اروپایي هیوادونو څخه هم اروپایي هیوادونو ته مخه کړې. د 2016 کال په لومړیو دوو او دریو میاشتو کې 1.5 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده.
د ټلګراف ورځپاڼې روانه اونۍ خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ تګلارې څانګې او د بهرنیو عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80 زره افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. تر اوسه په رسمي ډول افغانستان ته د دې کسانو د لیږلو په اړه څه نه دي خبره شوي، خو اروپایي ټولنې له ترکیې سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې 100 کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا، 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په دې ورستیو کې په امریکا کې د رضا زوراب نومي یو زرګر نیول شوی دی. په نوموړي تور دی چې د اقتصادي بندیزونو باوجود یې د ایراني حکومت او سوداګرو سره مرسته کړې ده، خو زوراب دا تورونه رد کړي او وایي چې کاروبار یې په قانوني توګه سم و. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په دې اړه یو رپورت شایع کړی دی چې تفصیل یې درته زموږ همکار انیسا جمال وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې په امریکا کې د ایرانی نژاد رزار زراب نیول کېدو خبرې وروسته د مارچ په 28 په ترکی کې ردی عمل مخې ته راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پر دغه سرو زرو کاروبار کوونکي د درغلیو او رشوت اغستلو هغه تور دی چې یو وخت د ترکی مشران هم پکې راګیر وو. امریکا په زراب تور پورې کړی دی چې هغه د ایرانی حکومت او سوداګرو سره د اقتصادي بندیزونو په سرغړونو کې مرسته کړې ده. زراب چې له خپلې کورنۍ سره د رخصتۍ لپاره امریکا ته تللی و په میامی کې نیول شوی دی. د زراب د نیول کېدو خبر لاغې یوه هفته وړاندې مخې ته راغلی دی چې د ترکیې ولسمشر طیب اردغان به امریکا ته سفر کوي. زراب چې د ترکیې او ایران غبرګ شهریت لري له دې وړاندې په 2013 کال کې هم د ترکیې ولسمشر طیب اردغان د کابینې وزیرانو ته د رشوت په توګه په میلیونونو ډالرو نغدې پیسې او ډالۍ ورکولو تورن او نیول شوی و چې دا شان له ایراني حکومت سره د سرو زرو په کاروبار کې مرسته وکړي. په 2013 کال کې په زراب د لګول شویو تورونو وروسته ولسمشر طیب اردغان د پولیسو او لوی څارنوالانو په ګډون زرګونه حکومتي کارکوونکي له دندو لرې کړل او زیاتره یې ونیول. دغسې بیا زیاتره کارکوونکي هیواد پرېښودو ته هم مجبوره کړل شو. زراب دې ویلو سره د مارچ په 1 د امریکا او دغسې په 2013 کال کې د ترکیې د پلټونکو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي چې کاروبار یې په قانوني توګه سم و. د امریکایي چارواکو په حواله زراب او د هغه ملګرو په ترکیې او متحده عربي اماراتو کې د کمپنیو یوه شبکه جوړه کړې وه چې په مرسته یې د ایران په استازیتوب د سوداګرۍ چارې جوړولې او له امریکا سره یې درغلي کوله. له دې اسکیم سره د بانک ملت د ایران د تیلو کامی ادارې او نفت ایران انټر ټریډ کمپنۍ په ګډون مختلفو ادارو ته ګټې رسېدې. د 2014 کال په اپریل میاشت کې د ترکیې حکومتي پلاوه یو ټلویزیون خبر سره د مرکې پر مهال زراب ویلي دي چې ایران ته یې د 12 اربه ډالرو سره زرو په انتقالولو کې مرسته کړې ده. د زراب د نیول کېدو خبر د ترکیې سټاک اکسچینج ته هم ضربه لګولې ده او د ترکیې د حکومت تر واک لاندې هاک بانک سرمایهدار یې هم په غوسه کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
تیره ورځ د خیبر ایجنسۍ په باړه اف سي لوبو میدان کې خواوشا اووه کاله پس د امن لوبو میله ترسره شوه چې پکې د یو شمیر لوبو سیالۍ وشوې. په دې مهال د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو د ځوانانو د لوبې ستاینه او حوصله افزایي وکړه او وی ویل چې دلته به حکومت د لوبو یو لوی میدان جوړوي. په دې هکله تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د چهارشنبې په ورځ د خیبر ایجنسۍ په باړه اف سي لوبو میدان کې یو اوږده موده پس د خیبر پولیټیکل چارواکو امنیتي ځواکونو او افریدیان فلاحي ادارې لخوا د امن لوبو یوه میله ترسره شوه. په دې میله کې د جمناسټیک، والیبال، رستکشۍ او اتلیټکس سیالۍ وشوې. د دغې امن لوبو میلې په مهال د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود په خپله وینا کې وویل:
یو ډېره د خوشحالۍ، د حوصلې او ډېره یو غټه خبره ده چې مونږ په دې لیول راپاسېدو. نن چې کومې جذبې سره زمونږ ماشومانو، زمونږ ځوانانو کومې دا لوبې وکړې، نو په هغې زه دې ټولو ته شاباشان او اپریسیشنز کوم. نو مونږ به انشاءالله دنیا سره مقابلې کوو او زمونږ دا علاقه به د جهالت نه او د تیارو نه انشاءالله روزي او رڼاګانو طرف ته به انشاءالله روان شي. ځمکه ورته مونږ ګورو، نو د خیبر ایجنسۍ د ځوانانو دپاره به انشاءالله آرمی به یو پوره سپورټس کمپلیکس جوړي.
په دې میله کې د والیبال سیالي شلوبر ټیم وګټله او وکاخیلو ټیم ته یې ماتې ورکړه. د شلوبر ټیم یو لوبغاړي فواد فریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات سداسې شریک کړل.
دا میله چې کم نن وه د امن یو فیسټیوال و چې ارنچاو بړې په تحصیل باندې د تیرو اوو کالو اتو کالو نه بعد داسې یو ښکلی غوندې فضای جوړه کړه چې ټولو کلډیانو له موقع هم میلو شوه. نه کم حالات په مونږ تېر شول، نه کم متاثره شو، مونږ متاثرینو نه جوړ شول. نو اوس په کار دي چې میډیکل کالجونه، میډیکل یونیورسټي، انجینیرنګ کالجونه او سپورټس ګراؤنډ نه کې داسې ګراؤنډ چې په کوم باندې مونږ لوبه کوو چې مونږ له ښه سټېډیم فراهم شي، د هغې سره ښه سهولتونه مونږ له فراهم شي.
د لوبو دغې میلې ته راغلي یو ځایي تن ګل نظیر پردي په خپلو خبرو کې وویل:
داسې میله منعقد کېدل دا په بوړا کې دا تر ډېر وخته پاس وشوله. مونږ د ګورنمنټ نه، د پولیټیکل انتظامیه نه دا مونږ طالبه کوو چې مونږ له همدغه قسمه پروګرامات، همدغه سوندې مثبت سرګرمۍ دغې علاقه له روړي. نو مثبت سرګرمۍ به ورسره روشي، کیل به ورسره روشي، ایجوکیشن به ورسره روشي، ښه صحت به ورسره روشي.
امنیتي چارواکي وایي چې باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او زیاتره بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. خو بیا په سیمه کې وسلوالې ډلې ګواښونه خونه کوي وای دوی وس هم په دې سیمه کې اثر لري. د خیبر ایجنسۍ د باړې خلک وای چې خپل سیمې ته پراتګ او داسې لوبو را جوړولو ته خوشاله دي، خو باید د دوی وران شوي کورونه، سکولونه او روغتونونه هم بیا جوړ کړی شي او د دوی د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته وګورئ. پرون د افغان حکومت د اجرائیه ریاست چارواکو د خوست د تڼیو په ولسوالۍ کې په یوه ولسی غونډه کې سوله د ملي یووالي د حکومت بنیادی پالیسي وبلله. دوی له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د سولې په ټینګولو کې له افغان حکومت سره خپل همکاري پراخه کړي. بل لوري ته قومي مشران وایي که چیرې افغان حکومت په مرکز او ولایتونو کې د سولې د عمل لپاره ژمن کسان وګماري، نو ممکن نه ده چې وسلوال سولې ته تیار کړي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د افغان حکومت د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې هیواد ته د سولې او ټیکاو راوستل د ملي یووالي د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې دي او دوی هڅه کوي چې وسلوال خبرو اترو او سولې ته قانع کړي. دوی یادې څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په هغه ولسي غونډه کې وکړي چې د خوست ولایت د تڼیو په ولسوالۍ کې د سلګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځایي اوسیدونکو په ګډون جوړه شوې وه. د حکومت د اجرایه رئیس ارشد سلاکار غازی نواستانی آزادۍ راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې سوله د ملي یووالي د حکومت اساسي پالیسي ده.
په مجموع کې د ملي وحدت د حکومت پالیسي او په موجوده حالات کې د سولې ثبات راوستل دي. د سولې په راوستلو کې د ولس همکاري ډېره اړینه ده، که د علماو په برخه کې وي، که د قومي مشرانو په برخه کې وي، ځکه دا ولس د قومي مشران دي، د علما دي چې خپل نفوس مخالفینو کې هم لري.
د اجرایه رئیس ارشد سلاکار غازی نواستانی په خپلو خبرو کې په خوا د حکومت په دننه کې د سولې پر وړاندې ځینې ستونزې یادې کړې.
اصلا خارجي مداخله موجوده وي، مخالفین سم ادرس موجود نه و او زموږ طرف ته هم سم میکانیزم تر اوسه پر متاسفانه چې زیدونه کیس خبرې وي. اوس افغان نور په یو پیوړی میکانیزم کار کوي تر څو چې ادرس میکانیزم جوړ کړي چې هغه د مخالفین د رضایت سبب وګرځي او کوم خندونه چې دي د حل کولو لپاره تصمیمونه روان دي. دا لومړی مسایل دي، ان شاء الله چې څو وروسته به یو نتیجه ته ورسېږي.
قومي مشر حکیم ولی وای کچېر حکومت مصلح او سرغښتون کوم مشرانو ته واک ورکړي، نو هغه په سوله کې خرول لوبولای شي.
ټول هدا پروسس را ډیر کومه کړه چې مشرون چوغړی عالمونو مشرون په دې شرط دلته په ولایت کې په بلځ کې په ولسوالۍ کې نمائندګون یا داس نمائندګون وي چې واقعا سوله غوړي. په افغانستان کې یو نیمه کړه شته چې هغه سوله نه غوړي.
قومي مشر حضرت میر رښتیا د سولې په باب د افغان حکومت د هرې هغې پالیسۍ پر عملي کولو ډاډمن دی چې کله د ولس، دینی عالمانو او قومي مشرانو رښتینې همکاري ورسره وي.
خو دغې ټولو په نتیجه کې د مملکت پیشرفت دی. انشاءالله هر هغه څه چې مثبت حرکت وي د حکومت طرفه وي، ولس به ورسره مل وي، چې ولس مل شه دا لوړ طاقت شه.
د خوست د تڼیو په ولسوالۍ کې د سولې په پلوۍ د غونډې ګډونوالو، قومي مخورو او دینی عالمانو د نورو مسایلو تر څنګ پرېکړه وکړه چې یو قومي لښکر به جوړوي او د ټول خوست او وروسته د افغانستان په کچه به د سولې ناره اوچتوي او په خپله سیمه کې د امنیت په ساتلو کې به هم له افغان ځواکونو سره همکاري کوي.
دی وطن تا شزل می وایو مونگا هر یو زان دی وطن تا شزل می وایو زیدنن پلار چی خو تنن گاله وایو خلف خل تندی دمار ورو را بلل وارو خلو کورن یو که دوازو نا ترل وارو سولا وارو